مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه شمیر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوو هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بنیري څخه واورو.
ستړم شهرومبه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په اړه تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو دغه هیواد په حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي او د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسېدلی چې شامي حکومت په حلب کې د نو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پر رسنیو کې راغلي چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانی ده.
The man who has been arrested, Rahmi, he is an Afghan origin US.
Rewai niwal shwa kas che Rahmi numigi yow Afghan ul asla amrikai wagade de. Parasanaw ki ragali che da haga khaza Pakistani da. Da samana da. Zmug lo lumranay chedun sarasam haga ham Afghan da che pa 1991 zigis kal ke pa Kabul ke zege de lewa.
زکریا د رحمی د خزی نوم وانه خص خو ویل دا ممکن ده چې هغه پاکستان ته راشه درشه لري. په عین وخت کې ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې رحمی یو بل خزه هم لرله او لاغي یو زوی لري. څو ورځې مخکې په نیویارک کې په میشودنه کې 29 کسان جوبل شوي وو. بیا په نیوجرسي کې د رحمی او پولیسو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې نوموړی جوبل شو. دا مهال په روغتون کې دی. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼاوډ رسمین خان په مرکزي سړک 15 گاډي سیزلې دي او 15 کسان یې تختولې دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي چې ناپیژندل شوي وسلوالو له واڼاوډ رسمین خان ته په تلون کې لوی سړک د کرکڼې په سیمه کې 15 گاډو ته اور پورته کړ او د ځان سره 15 کسان وتختول. د تختول شو کسانو د پیژندلو په اړه لسنې دي ویل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہ داري نه ده منلې. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو دغه هیواد په حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر ماښام مشال لیډو ته وویل دوی د چهارشنبې یا شروع په ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي چارو له وزیر عبدالقادر بلوچ تر ولیدله ورته وویل چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سم وکړي. ده وویل حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي.
مونږ حکومت ته مشوره وکړه چې دوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې سبق وایي. مونږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت میلاو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کمې پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هېڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار.
په دغه غونډه کې د جماعت اسلامي په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګون، عوامي نشتل ګون، قامي وطن ګون، جمعیت العلماء اسلام فیض الرحمن، پیپلز ګون او د مسلم لیگ قاب مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب وایي د دې ګوندونو له سپارښتنو سره موافق دی او د وفاقي کابینه ته وړاندې کړي دي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. د امریکا بارنو چارو وزارت وایي جان کیربی بیګا ویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ختم شي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه ته ورځ لاسلیک شوه چې پکې په یو ماده کې راغلي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حکمتیار او د ګوند نورو مشرانو نومونه ایستل کیږي. هلته د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا د امریکا غږ ریډیو ته ویل د بندیزونو لرې کولو موضوع د امنیت شورا په غړو پورې تړلې ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته یې قضایي یا عدلي استثنا ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسېدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې په سنډو کې د شام ملاتړ نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل واشنگتن با په اوربن کولو د شام 15 کلنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره په سیاسي انتقال ټینګار کوي. خو ده ویل امریکا غواړي چې شامي ولسمشر بشر الاسد او د هغه نږدې ملګری هیواد روسیا باید د خپلې برخې کار وکړي. نوموړي تر لوړ پوړې غونډې وروسته وویل که روسیان ورته له تعمیري وړاندیزونو سره ورشي نو دوی به یې خبره واوري. په غونډه کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروپ او د اروپایي او عربي هیوادونو لوړ پوړې ډیپلوماټان موجود و. لاوروپ وویل چې د شامي رژیم نسکورولو په لټه فعال اپوزیشن ته پکار دي چې داسې سازباز یا مصالحت وکړي چې له حالاتو څخه د اسلامي دولت په څیر د سغدریزو ډلو ګټه اخیستنې مخنیوی وکړی شي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لوړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی چې د کمپیوټري غلا له لارې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅې کوي. د ډیموکرات ګوند غړو بیګا په روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین غږ وکړ چې د دې فعالیت د ودرولو امر دی وکړي. سینیټر ډایان فاینسټاین او د استازو جرګې غړي ایډم شیپ په یو سخت بیان کې وویل د ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلی چې د روسیې استخباراتي ادارې د نومبر په 8مه په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو د اثر اندازه کېدو جدي هڅه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونو اوس د موسم او کرنسي حل سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ/50 پیسې او په 1.8 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ/50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ/پیسې او په 23.25 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ/پیسې او په 20.90 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ/پیسې او په 1.50 روپۍ/پیسې. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 کم نه کم 30، بنو کې 25 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا په نیویارک کې په 14 د تورن افغان کس میرمن پاکستانی نه بلکې افغان ده.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. She is also an Afghan national born in Kabul.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په نړیواله کچه هر کلی سوی. د سیمه ییزو چارو یو کارپو د دې تړون پر طالبانو د اغیز پاړه وایي.
ما په شیل باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکومتیا ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي.
په پاکستان کې پښتانه سیاسي مشران وایي دوی چاته د دې اجازه نه ورکوي چې هلته میشت افغان کډوال وځوروي.
د افغان مهاجرینو کم پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار، او تر څو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې او همداسې 19 پروګرام پام کوه هم لرو. اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیویارک او نیوجرسي وروستیو پیښو په تړاو د نیول سوي کس میرمن افغانه نه ده، افغانه ده او بخښي. دوی وایي پخوا داسې ویل سوي وو چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانۍ ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د رحمي ښځه په افغانستان کې زېږېدلې وه او کېدای سي چې پاکستان ته راشه درسه لري. سهیلا حسرت نظمي معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ د رحمی میرمن په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. د رحمی په نامه چې څوک نیول شوی افغان الاصل امریکایی دی چې له 1995 کال څخه په امریکا کې ژوند کوي. باور لرم چې تاسو د رپورټونو له لارې په دې خبر یاست. ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ده میرمن پاکستانی ده. دا سم نه دی. زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې دا میرمن د افغانستان تبعه ده او په 1991 کال کې په افغانستان کې زیږیدلې ده. په دې ترڅ کې د امریکې د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ چې د احمد خان رحمی میرمن آسیا بیرته د امریکې متحدو ایالاتو ته ستنه شوې ده. دې د امریکې پولیسو ته وعده وکړه چې د میړه په تحقیقاتو کې به هر ډول همکاري کوي. رحمی له آسیا نه دوه ماشومان لري. له بلې خوا د امریکې د څارنوالۍ یو چارواکي ویلي احمد خان رحمی مخکې له دې له ماریا مینا نومې څخه هم یو ماشوم لري. مینا امریکایي چارواکو ته ویلي چې له دوو کلو را په دیخوا نه دی او نه ماشوم له رحمی سره کوم فزیکي اړیکه درلودلی. مخکې فکر کېده چې آسیا د پاکستان تابعه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان که څه هم دا ادعا رد کړه خو د رحمی د میرمنې نوم یې وانخیست. د نیویارک او نیوجرسی په هغو بریدونو کې چې احمد خان رحمی مسؤول بلل نه ویشتنه ټپیان شوي. دی دغه راز د دوشنبه په ورځ د نیوجرسی ایالت د لندن په ښار کې له پولیسو سره ونښت او دوه تنه پولیس یې ټپي کړل. په دې پیښه کې دی هم په لاس ټپي شو او روغتون ته ولېږدول شو. اوس د امریکایي چارواکو ځینې شمېر وایي چې د ده د محکمې لومړی پړاو ښایي په روغتون کې پیل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
ملګرو ملتونو، امریکا او برطانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دې تړون پر ټولو برخو عمل اړین دی. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تیر ورځ لاسلیک شوه. سهیلا حسرت نظمی یو ځل بیا.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په یو وینا کې ویلي دي یوازنی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د کیربی په وینا د امریکې متحد ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې پروسې ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړلیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لرې کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت هڅو ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک ملاتړ وکړ. د برېټانیې سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړلیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلی د پنځشنبه هوکړلیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړلیک ځینو مادو اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده. د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړلیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی، دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریا مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو پراتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې ترڅنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. گلبدین حکمتیار اسلامی گوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1991 کال کې دا ډله د مجاهدینو یو اهمه برخه وګرځیده چې د سره اردو او د پخوانی رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو خبرې په ریپورت کې موریدل د گلبدین حکمتیار د اسلامی حزب او افغانستان سولې علي شورا تیر ورځ د سولې موافقه اسره لاسلیک کړه. زموږ همکار اسرار الله مومند له رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او له نوموړي څخه پوښتلې چې دا ډله څنګه جوړه شوه او په افغانستان کې رول څنګه پاتې شوی دی.
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغوی به نور جنگ نه کوي او هغوی به سیاست کوي افغانستان کې، هغوی به ټوپک کیږي، هغوی به دغه نظام یو برخه جوړه شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریمولا صاحب، گلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولی شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
زما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي نو دا فکر نه کوم چې هغه د دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
رحمولا صاحب، اخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګوري چې حزب اسلامي څنګه جوړ شول، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شول، اوس په څه پوزیشن کې وستاسو په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1991 چې کوم اشاره وا په هغه کې دی خپل دغه جدوجهد شروع کړی او تاسو ته پته ده چې بیا حکمتیار پاکستان ته راغلی او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بټو دلته کې بیا دا سویل کیږي دا تورم لګي او خبرم رښتیا ده چې پاکستان دی لا تربیت ورکړي او حکمتیار او احمد شاه مسعود نورم کسان راغلي او بیا د حزب اسلامي چې ونه دي کې د اختلاف راغی. یو ډله حکمتیار مشرې کې و، بل د مولوی یونس خالص مشرې کې و او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضي امین وکادم پکیو نو دا چې جلال الدین اکانی چې یو مهم کمانډان او هغه د یونس خالص سره او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاهدینو حکومت جوړ شو، دغه سره هم د حکمتیار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړي وو. هغه وخت کې استاد رباني ولسمشر او احمد شاه مسعود دفاع وزیر و، کابل ډېر زیات پاکه تباهي شو. هغه وخت د حکمتیار صدر اعظم جوړ شو او هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکړه یا دغه ګډ حکومت دا ناکامه شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کېږي چې دا نوې پریکړه چې ده په دې باندې به تر څو پورې عمل وشي. بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او په څه موده په ایران کې و، د هغې سره خفګان راغی، پاکستان ته راغی. اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی، پاکستان کې نشته. خو دا ده چې د ده دغه ډله چې کوم ده حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی، ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خوشته خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د پاکستان بیلابیلو ګوندونو مشرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د افغان کډوال نه باسي، بلکې د هغوی هلته د پاتې کېدو موده دې وغځوي. دوی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت دې د کډوالو بشري حقونو ته پاملرنه وکړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو پښتانه مشران له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ځای د هغوی ته په خپله خوښه واپس وطن ته د تللو لپاره نور وخت ورکړي. دا خبره د شورو په ورځ د سفران وزارت په یو غونډه کې وشوه چې پکې د وزارت د چارواکو سربیره یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. دوی له افغان کډوالو سره د ښه رویې ساتلو او ورته د سهولتونو ورکولو وړاندیزونه ورکړل. بلخوا د افغان کډوالو د چارو اړوند چارواکي وایي چې د سپارښتنو په رڼا کې به ذریعه فیصله مخې ته راشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په دغه موقعه موجود وو، د وړاندې شوو تجویزونو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
موږ په شریکه ورته دا خبره وکړه چې د مهاجرینو حوالې سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو ان چارټر مطابق دي. موږ حکومت ته مشوره وکړه چې 15 کاله مهاجرین زموږ میلمانه وو، نو د واپسۍ په دې مرحلو کې د هغوی سره نورم مینه محبت او هغوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زموږ په پاکستان کالجونو کې، سکولونو کې، یونیورسټو کې سبق وایي. موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت ملو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کومې پراپرټیز دي، کوم کاروبار دی، هغه ته په هیڅ صورت کې نقصان نه رسول پکار، او تر څو پورې چې څوک په خپل باندې نه ځي، نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو. مونږ حکومت ته دا خبره مشوره وکړه چې د دې ټایم کې اضافه وشي.
سراج الحق ویل د پاکستان حکومت له افغان حکومت سره دا خبره هم راپورته کړي چې کوم کډوال واپس کورونو ته لاړ شي، نو د هغوی د سر سوري، تعلیم او صحت مناسب بندوبست ورته برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیر تر مخه په پاکستان کې خواوشا 1.5 میلیون رجسټرډ او هم دغه عمره غیر رجسٹرڈ افغان کډوال میشتي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. په دغه کډوالو کې ځینې نه غواړي چې په زوره وویستل شي. د نصیب الله په نوم یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي:
زما به دا اوس څلوېښت شپږ څلوېښت کاله عمر د سواتو کلو به مونږ اوچ راغلی شاوخوا دس. مونږ خو ډېر خفه یو چې زلته یاران دوستان مونږ نه پاتې کېږي، خو مونږ د مجبوره ځو، ځکه چې پولیس تنګول کوي، تورخه مونږ ته بند مړه ژوندی کولی نه شو، مجبور یې چې لاړ شي. ښه خفه دا واړه مونږ سره ټول پاکستانی غټ شوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو کمیټه منتظم رستم شاه مومند د افغان کډوالو په زور د وستلو پالیسي د پاکستان لپاره ګټوره نه بولي.
جنیوا کنوینشن د 1967 پای کې دا شی نشته چې مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولي. دا څومره چې اوس کیږي، دا مهاجر چې نیول کیږي او ټکول کیږي، دا ټول د بین الاقوامي د قوانینو هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو د هغې هم خلاف ورزي ده. باید چې دا فورن بند شي. او نه چا سره دا احساس تا چې دې پالیسی په افغانستان کې څومره تباکن نه دي اثرات پریوزي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب وای د وزیر اعظم نواز شریف په امر د سفران وزارت دغه غونډه وشوه چې د غونډې سپارښتنې به اوس واپس کابینه ته د فیصلې لپاره لیږل کیږي.
هغه سلسله کې دا غونډه شوې وه، په دې کې ټول مین سټریم پولیټیکل زموږ سیاسي پارټۍ دي، دغه مشران ټول راغلي، دغه تجاویز واپس او اوس په منګ دا واپس کابینه ته پیښ کړو او بیا کابینه ورته فیصله کوي. خو بیا دا شی ډیپند کوي چې کابینه به کله ملاوي. نو په هغه باندې خو زه دا اوس خبره نشم کولی. خو دا چې څنګه دا مسله چې کومه ده، نو دلته ډېر زیات اهمیت حکومت ورکوي او وزیر اعظم صاحب په خپله ورله ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. نو زما خو دا امید دی چې انشاءالله مثبت فیصله به وي او هغه فیصله به وي چې کوم پاکستان او افغانستان دواړه مملکتونو لپاره بهتري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو کې په دغه هیواد کې د رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال د مارچ 1 پورې د غځولو اعلان وکړ. که څه هم افغان کډوالو د دغه ګام هرکلی کړی، خو وایي چې دغه موده دې نوره هم وغځول شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د بلوچستان سوداګرانو سازمان وایي د افغان پانګوالو وتل په ځانګړي ډول د هغې صوبې پر اقتصاد اغیز کوي. د دوی سازمان غړي او مشران وایي حکومت باید د افغانانو ته هلته د کاروبار اجازه ورکړي. په دې اړه تفصیل لیولنډې د مې وروسته. له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوې وه، خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی. په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري. د بلوچستان د تجارانو سازمان وایي افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري، بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمیر ځایي خلک هم پر روزګار دي. د یاد سازمان جنرال سیکرټری الاداد ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپلې سرمایې په استلو پیل کړی دی. د الاداد ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی.
هغو د وجې دلته په زرهاو کورنۍ روزګار اخلي، ول د هر تجار سره څلور پنځه شپږ کسه یا په دوکان یا په دفتر کې یا په بل ځای کار کوي، نو یوازې خو د دوی له تګه څخه خو د سرمایه وځي او د هغه سره سره چې کوم خلک د دوی څخه استفاده کوي هغه د دې خلک د دوی سره لګیا مزدوري کوي، هغه خلک هم د روزګاري سره مخامخ کېږي. چې کله صرف د مهاجر یو اوازه شي دلته کاروبارونه نیمای ته راورسېږي، یعنی په سل کې پنځو پرسه د کاروبار کمزوری چې ختم شي نظام شي به په وتلو خو به دا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي د پېښور او جلال آباد، کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د ده په وینا کاروباریانو ته پکې ستونزې وي. د اکرام هوتی په وینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر وتلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي.
جلال آباد سفر دی موبائل کار نو سرمایہ وہ نہ ہوگی بولے دادا ایک پراپرٹی تھا آگا کا پیسہ دار ہے یا شناختی کارڈ حاصل ہوئی نہ پراپرٹی ہم ٹائم ساتھ
اکرام هوتی وای په یو ملکی د پانګونې یا سرمایه گزاری په مجموعي توګه درې لارې وي. د پوینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پانګونه کړې ده.
سرمایه خدا نو هغه خو په دې هیڅ څه ډېر لګي یو چې هغه د ملک وی دا ریکارډډ وی هغه شناختی کارډ مو سره د عمل وی بل هغه لکه باندې د هغه په شناخت باندې سوال نه وی یو هغه سره سرمایه لګي هغه سره سرمایه لګي چې هغه قانونن بهر راشي او باقاعده سرمایه راوړي او نه دی دغه اجازه ته رسي کریم هغه چې هغه اجازه هم نه دی هغه سرمایه خو دې باندې راوړي چې ولې دا کله دا دریم حیثیت وی دا قانوني نه وی
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سو چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې لومړۍ نیټه د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمی وګرځول. افغان چارواکي وای له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین لمخه په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مله بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې سوې. له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړی مشه د یو مهم خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. ناپیژندل شو وسطوالو د واڼه او رسپیل خان په مرکزي سړک پنځه ګاډي سیزلی دي او بیا یې پنځه کسان د ځان سره تښتولي دي. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي د موافقې عملي کېدو په صورت کې دغه ګوند مشر او غړو ته یې قضایي یا عدلي استثناء ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچ چازد یا کمزوري کولو دپاره نه ده. د روسیې او امریکا چارواکي وایي په داسې حال کې د شام بحران پای ته د رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسېدلی چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لوړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی چې د کمپیوټري غلا له لارې د امریکا ولسمشرۍ پر انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅې کوي. د ډیموکرات ګوند غړو بیګا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړو چې د دې فعالیت د ودرولو امر دی وکړي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو پر کومو موضوعاتو باندې لیکنه کړې دي رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو پریس کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د رایورډ مارچ لپاره به د تحریک انصاف کافری د 10 ستمبر نه روانيږي. ادارې په وینا بلخو د پنجاب صوبې اعلی وزیر ویلي چې د تحریک انصاف په لار کې به هیڅ خنډ نه وي او د مسلم لیگ نون ټول دفترونه به تړل کیږي. ادارې لیکي چې د لړکی به د دواړو ګوندونو د مشرانو او د کارکونکو کردار او عمل اهم وي. امن په ځای ساتل د حکومت ذمہواری ده او په پوره نتوګه مناسب احتجاج کول د نورو ګوندونو جمهوري حق دی. ادارې زیاتوي چې دواړو ګوندونو خپل ذمہواری نه ترسره کړي نو سپه خمه خته نشیرات لې. په دې اړه د تحریک انصاف مشرانو لبه توجه ورکول پکار وي. ادارې لیکي د وفاقي او پنجاب حکومت ذمہواری ده چې احتجاج کوونکو ته پورم نه ماحول ورکړي او په داسې عناصرو د کلک نظر ساتي چې څوک مسلې پیدا کوي. ادارې خره کې لیکي ماحول پورم نه ساتلو لپاره دي د دواړو ګوندونو مشران رابطې وکړي او یو بل ته د باور ورکړي چې څه قسم پیښه به مخ ته نه راځي او خبر دی چې راپارونکي بیانونه او مرکونه هم ډډه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د پاناما لیکس معاملہ له هوار شوې نه ده چې بهاماس لیکس په نوم یو بل نړیوال مالیاتي سکندل مخې ته راغلو. ادارې په وینا د امریکای په جنوب کې یو وړوکی ملک بهاماس چې په اوو جزیرو مشتمل دی پکې د دوه لکو د بهر ملکی کمپنیانو د موجودګۍ انکشاف شوې دی او په دې کمپنیانو کې د اویا کمپنیانو د مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ادارې مخکې لیکي په بهر ملکونو کې موجود آف شور کمپنیانو په اړه ویلي کیږي چې په دې کې د یو ملک نه په غیر قانوني توګه منتقل کړی شوی پیسې او په نورو ناجایزه طریقو حاصل کړی شوی سرمایه لګول کیږي. ادارې وایي پاکستان کې د پاناما لیکس نه پس د معاملې د سیاسي بحران شکل خپل کړی دی. حکومت له پکار ده چې داسې مالی به حسابګیانې ودرول لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال دی وساتل شي چې د ملک سرمایه په غیر قانوني توګه بهر لاړه نه شي ځکه چې دا نه صرف د ملک بدنامي وي بلکې مالي مفاداتو ته یې هم نقصان رسي. باید چې د لړکی حکومت د ککړ کسانو خلاف کاروایی وکړي چې مالیاتي شفافیت یقیني کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نرښځو یا ستونزې چړلې دي او وای په هغه هیواد کې د خلکو ته په ښه سترګه ته نه قتل کیږي او حکومت هم له پام غورځولې دي. بلخوا د بی پولو خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو او د رسنیو ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لنډیز اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ډیر په ټینګار سره په خپل حکومت اغه کړې چې په پیښور کې په یو نرخزي د شوی برید پاړه پلټنی وکړي. د دغه وروستۍ پیښه د هغو بریدونو کړی ده چې له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې روانه ده، چې پکې یو شمېر هجراګانو خپل ژوند له لاسه اهم ورکړی. د بشري حقوقو د څار اداره په خپله لیکنه کې وایي په پاکستان کې د نرخزیانو ټولنه چې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوې، په اړه یې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا غږ راپورته کول یوه لویه خبره ده. په لیکنه کې مخکې راغلي په پاکستان کې اکثره داسې شوي چې تر بریدونو وروسته کله نرخزیان په جوبل حالت کې هسپتال ته وړل شوي، نو هلته له طبي مرستو بې برخې پاتې شوي او پولیس هم ورته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر هجراګانو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې دوی ته په دې وروستیو کې دړکې ورکړل شوي، جایدادونه یې تباه کړل شوي او تشدد پرې شوی. بلخوا د بېپولو خبریالانو نړیوال سازمان پر داسې وخت په ایران کې د حکومت لخوا له رسنیو سره د ناوړه چلند او د دریو خبریالانو نیول وغندل چې له هغې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په یو اویایمه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک لار. په دې تېره اونۍ کې د ایران دننه لږ تر لږه دوه خبریالان نیول شوي او نورو ته د عدلیې لخوا دړکې ورکړل شوي. دغه عدلیه د دې هېواد د ستر مذهبي مشر او د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ده. د ایران د شرق په نامه د ورځپاڼې خبریال صدر محقق د ستمبر په 19مه د استخباراتي ادارو چارواکو په تهران کې گرفتار کړو. ولسی او بشری حقوقو په اړه نړیوال تړون چې ایران منلې، په دې کې دا خبره شامل ده چې قیدیان د صحت لاسانتیاو بې برخې ساتل د تشدد په زمره کې راځي، خو ایرانی چارواکي د بشری حقوقو په اړه نړیوالو قوانینو ته احترام نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا سی این این ټلویزیون پر ویبپاڼه خبر سوی یو لیکنه کې راغلی د هندي او پاکستاني چارواکو د یو بل پر ضد ورستیو سختو بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ممکنه جنگ تر حالت رسول دي. خو د لیکنه ترمخه د دې لپاره چې هند او پاکستان اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، شاید دواړه به د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د سی این این ویبپاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو وسلوال برید کې د 13 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته دغه هیواد پوځ وویل چې وسلوالو په دغه حمله کې داسې آلات کارولي ول چې د پاکستان نښې پرې جوړې وي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پر ټولنیزه میډیا وویل چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او په همدغه نامه باید وپیژندل شي. د هندی ټی وی چینلونو په مباحثو کې هم دا خبره په زور او شور سره وشوا چې اوس وخت راغلی هند د پاکستان پر ضد باید د جنگ اعلان وکړي. خو لیکنه وایي هند او پاکستان چون اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، همدغه لامل دی چې دواړه به تر دامن د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت بیا د هند تورونه رد کړي چې ګواکې د کشمیر په وروستیو وسلوالو بریدونو کې د پاکستان لاس دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو ویان سی این این ټلویزیون ته ویلي هند د دغه رقم بیانونو په ترڅ کې غواړي د نړیوالو پام په کشمیر کې د هندي پوځ د بشري حقوقو له سرغړونو واړوي. په لیکنه کې د مشرف زیدی په نوم د یو اسلام آباد میشتي شنونکي په حواله ویل شوي د کشمیر د وروستۍ حملې په غبرګون کې د هندي پوځ دا خبره چې د غبري د جیش محمد ډلې وسلوالو کړو او دا چې یاد ډله د پاکستان لخوا حمایه کیږي د پیخې سم تحلیل نه دی. د نوموړي په خبره اسلام آباد کېدلی شي په نویمو کلونو کې په کشمیر کې د فعالو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی وي، خو په 2018 کال کې په داسې حال کې چې پاکستان هڅه کوي په سیمه ییز تجارت کې مهم رول ولوبوي، دا هیڅ امکان نه لري چې هغه هیواد دغسې یوه ځان وژونکې پالیسي مخته یوسي. د سی این این لیکنه د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې وروستۍ سروې په حواله زیاتوي په داسې حال کې چې 3% هندي وګړي د پاکستان او د هغه هیواد د پالیسیو په اړه ښه نظر نه لري، 55% هندي وګړي بیا غواړي چې حکومت یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي.
هارون بچاو بل پلو له پاکستان خبرېدونکو انګریزي ورځپاڼې ډان د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي او کړکیچ په اړه څېړنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په خاصه توګه د دې دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر وخت د رسنیو مطبوعاتو پر رول بحث شوی دی. تفصیلي لولنډې د مې ورسته اورو. ډان ورځپاڼه د ادارې په پایل کې کاږي چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر یوري نومي هندي پوسټه برید وسو، نو په نیو ډیلي کې د هند بهرنیو چارو سیکرټري هلته د پاکستان های کمشنر ور وغوښت. د ادارې پلیکنه له دې سم دستي وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې که پاکستان د دې برید په اړه پلټنې کول غواړي نو دوی به کره معلومات ورسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په دې بیان کې ویل شوي وو چې په دې معلوماتو کې د هغو ترهګرو د ګوتو نښې او ډي این اے بیلګې هم شامل دي کوم چې د دوی په وینا په یوري کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې د هند د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دوی د داسې شواهدو په تمه دي چې د دوی په وینا عمل ورباندې کېدای شي. اداریه پاکستان ته په اشاره لیکي دا د دې هیواد په ګټه دي چې د یوري پټانکوټ او ممبئی د پیښو په اړه د هند د اداو په اړه پلټنې وکړي. د ادارې په لیکنه که څه هم د هند او پاکستان لخوا د چارواکو ورکړل شوي غبرګونونه سنجول شوي غوندې وو خو مطبوعات داسې مسلو ته لمن وهي. اداریه زیاتوي چې کله داسې برید وسي نو برید لا پای ته نه وي رسېدلی خو په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې بیا د هند او پاکستان ترمنځ پر یو بل د الفاظو جګړه پیل سي. ډان روسپان زیاتوي په داسې حال کې له یو بل د بدلې اخیستلو خبرې تودې سي چې د هغه برید لا پوره معلومات هم مخې ته نه وي راغلي.
دا مشال تر څنګه سي دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پېښور پونتون د استادانو تنظیم وای چې د پوهنتونونو د داخلي انتظام لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی نوې قانون نه مني. د پیوټا مشران وای چې د دغه ډول قوانینو جوړولو دنده باید د یونیورسيټي د اصلاحاتو له قانون سره سم د پوهنتون یو درې کسیزه کمیټه ترسره کړي. نور تفصیل ځلاند یوسف ظاهر کړي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم مشر جمیل چترالی وایي چې په اګست کې د پوهنتونونو لپاره د ترمیم شوي نوي قانون تر مخه د صوبې د هر پوهنتون د انتظام لپاره بیل بیل قانون جوړول دي. د پوهنتون د ننا یو درې رکنی کمیټه به د نوي قانون جوړولو دنده ترسره کوي.
موږ غواړو چې دغه کمیټه د استادانو مشاورت سره فوري تور نوټیفای شي. هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو ایډیشن سیکرټری د خالد خان صاحب دا غره رائے داده چې دینه مخکې آرډیننس لاندې یو کمیټه وا اغا یو حکومت جوړ کړی و چې یو ډمی کمیټه وا هغه یو میټینګ هم نه شوه او هغه یو سچورس د خالد خان خپل ذاتی سچورس دی هغه نوټیفای کړی دی او د دوی رائے داده چې اومده د اکټ د لاندې سچورس کنسیډر کړی شي نمونږ هغه منو نه هغه منو ته تیار یو.
خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې د صوبې زیاتره پوهنتونونه بې له داخلي قانونه چلیږي او د پوهنتونو انتظامی ځان لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو ته هیڅ پام نه کوي. مونږ د پوهنتونونو لپاره د نمونې په توګه قانون جوړ کړی دی او مونږ دا نه وایو چې هم په دې دی عمل وشي. زمونږ د حکومت درې کاله وشو او له درو کالو راهسې مونږ پوهنتونو ته وایو چې د ځان لپاره قانونونه جوړ کړي. نو بیا مونږ مهنت وکړو د نمونې په توګه مو قانونونه جوړ کړل او پوهنتونونو ته مو ویل چې په دې کې د خپلې خوښې بدلونونه وکړي. خو که دوه میاشتې کې پکې بدلون ونه کړی شو نو د حکومت ورکړی شوی قانون به عملي شي. د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم جنرال سیکرټري ډاکټر محمد اقبال وایي چې د نوي قانون لپاره دوی سره سره ډول مشوره نه ده شوې او که حکومت د نوي قانون عملي کول او نه درول نو د ګول یا دوشنبه لورځ به پېښور پوهنتون بند کړي.
د کوم بچي د ایجوکیشن کې سونه رستو پاتې دي مونږه ایز اے پروفیسر ایز اے ټیچرز خپل یو مینټم ځای نه کو او دیتا ایجوکیشن ورکو. خو دې حالاتو کې دا کم اوس سچویشن را روان دی د کې چونکې د یونیورسٹیز آغا اٹانمی چرا آغا دی چیلنج کړه نو دا د آغی نوم زیات خطرناک سچویشن دی.
د پیوټا د مشرانو په وینا د صوبې د نورو پوهنتونونو د استادانو سره هم په رابطه کې دي او که حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړو نو د صوبې نورو پوهنتونونو به هم احتجاجن بن شي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سم تاسو ته مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوا وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو پخپل شناختی کارډونو پسی پریشان پخپل کور کی بلاک شو ملګرو دا راډیو کمال دی او پدی کی د کمال کمال خبرونو سره حاضر دی په ادې ګران د بابا ځان د محله سلطان د تربرونو او قبیله د پوزی پیزوان خاغله محترم د ون ان اونلی ګورګین جان میرچکه چې تاسو د نازه میرچکو هم ورته ویلی شي. نو ګرانو د نادره د دفتر مخته په لین کې ولاړو د خپلو شناختي کارډونو په انتظار له ډېرې پریشانۍ نه په خولو کې غرق په نسوار پسې نسوار او له څلویښتو کلونو نه په ښکار پسې ښکار ملګرو د پښتو مثال دی چې وایي ټکه د یتیم له سره نه چپیږي. خو ګورګین بیا دا وایي چې ډنډه د غریب له سره او د مسکین له خچره نه چپیږي. له څلویښتو کالو نه په ډنډه پسې ډنډه په چنده پسې چنده او په ګټکه پسې ګټکه او په دنده پسې دنده ده چې روانه ده. د میخو نه کوچي او پې نور خوري مستې او غوړي د نورو په نصیب کې دي حتی چې شملې لا هم د نورو ګیډې مړوي. زمونږ په نصیب کې یا خو ګوبر دی او یا بیا د کرکټ باونسر دی. په بین کې دی دی او په کیمپ کې زه دی په موټر کې دی او زه په ټریکټر کې دی په کور دی او زه په سفر کې دی په نرم بستر کې او زه په ګرم غر کې زما قیمت لګیږي او د اکاونټ ډکیږي زما سر دی او د چوټه زما شاده او د لته زما کلمیش لیږي او د ګیډه پړسیږي. لکلونو نه دغه لوبه روانه ده چې کیږي. خو بیا هم افسوس چې د دې ګورګین مازغه نه خلاصیږي لکه مله او گازری خلڅیږي خو بیا هم نه انسانیږي. وای خوړلی خولې خواړه غواړي او تړلې ګډ چاړه غواړي. نو ګرانو تړلو حلال شو خیرات شو اوریدونکو هسې خو زمونږ سره هره ورځ یوه نوې تماشا کیږي. نن سبا څه تماشا او څه لوبه روانه ده راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شن ته چېرته چې د توتکو سره یو میلمه زمونږ انتظار کوي. دا څوک دی توتکې اورویخه؟
Hello, Mr. Michael Cron. Welcome, welcome.
No, no, no. No welcome. No hi. No bye.
Wali, wali.
Stas, welcome ham der Grand Preozi au bye ham. Zaka, no, no bye. No welcome. Salam alaikum.
Oho, zapoinishum. Samatlab.
ستاسو وزیران، ستاسو کمرانان، ستاسو اپوزیشن، ټول کرپشن این ټول کمیشن، اوه ټول ټینشن، ټول پولوشن، بس یو کار مو ډیر کړی دی، پاپولیشن، نو ایجوکیشن، بس پاپولیشن، پاپولیشن. دومره باندې اوف مای گاډ، د روډونو تړې ډکې، رکشې ډکې، بسان ډک، ریل ګاډي ډکې، هوټلان ډک. ظالمانو دومره مچان او مچران نشته لکه انسانان. اوف مای گاډ، کچرې، جګړې، نور خو نور، قبرستانونه لا ډک.
ای نمکاراما، احسان پراموشا، دا زمونږ آبادی چی نوی، نو داستا زاړه د کباړی امدادی سامان، دا وراسته غنمان او دا د لیلام زاړه موټران بچا اخیستلی.
او نو دا شاین مونږ تاسو ته د مجبورۍ نه درکوو. که نوی بیا هر یو ته چې وایه ګوډ مارننګ، وایه یاره د امریکې یوه ویزا، که هغه نوی د انګلینډ نیشنلیټي، که هغه نوی د کینیډا، یوګنډا یا سریلنکا شناختی کارډ راکه، بېشکه جالی راکه. ما ویل وات ډو یو مین بای جالی؟ وای دا نو کومه نوې خبره ده مڼه. وای راشه چې په 10,000 جالي شناختي کارډ، په 15,000 جالي پاسپورټ، په 2,000 جالي راشن کارډونه او په 10,000 لوکل او ډومیسایل درته واخلم.
ماشاءالله، نیمه نړۍ په ملک ناپورسان کې د همدې جالي شانو په برکت اوسیږي او کاروبار کوي.
او کنه، ځکه خو ډرون هم کیږي او بمبار هم.
پدغه خو مونږ آبادی دومره زیاته کړې ده چې نه ډون ختم کړي، نه برون، نه بمبار ختمه ولای شي او نه سرکار.
اخه ما اورېدلې دي چې دلته ډیگری جالی پیدا کیږي، میټرک پلس، ایف ایس سی په شل، بی ایس سی په سلویخت او ایم ایس سی په شپېته زره روپۍ ملاویږي.
ګرانې درته ویلې دي، ما خپل ایم ایس سی په دېرش زره واخیستله.
دومره ارزانه؟
زمونږ په ملک کې د ښځو سره خاص رعایت کیږي، هر څه په نیمه بیه ورکول کیږي.
په نیمه بیه؟
هو.
نه ته شرمېږي نه چې په جالي ډیگری رپورټره لګېدلې؟ دا خو کرایم دی کنه.
او هو، دلته په جالی ډیگری وزیر اعلی لګېدلای شي او ته د یو رپورټر خبره کوې. جالی جالی ہوتا ہے، نکلی ہو یا اصلی؟
او مائی گاڈ، زما خدا خیالو چې ستاسو صرف په منسٹرانو کې غلشته، دا خو رپورټران هم.
وات؟ په منسٹرانو کې غله؟ دا سوای غله خوا بدوی ڈاکوگان وایا ڈاکوگان.
ڈاکوگان؟ وات ڈاکوگان؟
دغلو هم پلرونوی، دغل سر توپنگ چوی، دد سر وی توپک، غل پا ضرور پو غاڑا باسی او دی غواڑی لک، دغل بریتون لاندی وی او ددوی داوی شک شک. هو پام کوا پام.
او یس، اوس زه پوه شم چې دا زمونږ وزیر اعظم صدر چې ستاسو د حکومتي مشرانو سره لاس میلاو کی، نو یو بل ته وایي چې خپلې ګوتې حساب کا. کاونټ د فینګرز.
کاونټ د فینګرز؟ مړه دا ګوتې بیا ولې حسابوي؟
وایي داسې نه وي چې ګوته یې رانه غلا کړې نه وي. او ته یقین وکړه چې اوس یې هلته څوک وویني دا ستاسو وزیران ترېنه پټ شي کنه.
پټ بیا ولی شي؟
وای بیا راغله، یا به پور غواړي یا امداد. هغه ورځ په یو میټنګ کې ناستم که ګورم تر ټیبل لاندې د یو ګینډا وزیر اعظم او د ویسټ انډیز صدر پټو. ما ویل که په دا عمر کې دغه پټ پټاڼې دا چپ چپایي دا خو ښه خبره نه ده کنه. وای چپشا چپشا، د ملک ناپرسان وزیر اعظم راغلی دی، اوس به بیا امداد غواړي. که امداد نه و خیرات به غواړي، که د خیرات ځواب ورکړي زکات به غواړي. مطلب یو څه نه یو څه خامخا غواړي، خالي لاس نه ځي.
یو یو زمونږ وزیر اعظم، حاضر سرویس وزیران، ټوله دومره سرمایه داران دي چې سویس مینکونه د دوی په پیسو چلیږي. انشور کمپنۍ د دوی دی، جدہ، لندن، دوبی، ټول دوی رانی ولی دی، نو بیا خیرات ولی غواړي.
ام دغه خبر خو ما ستاسو وزیر اعظم ته وکړه. ما و سیب د صد پاره راغلی، وای پنیم ملک سیلاب راغلی دی، پنیم کی زلزله راغلی دا، پنیم ملک غنم نشتا او پنیم کی اوبه ختم شوی دی، نیم ملک په وبای امراض وخته دی، نیم پولیو نخوری، نیم په اپریشن کې دی او نیم بیا د اپریشن متاثرین دی. که سواد دی که وزیرستان، پکی ګرځي پیرانان، کډا لر وی که پونډونه، که درهم کاریالونه، پروانه لري تومن او افغانی هم چلیگی، انڈین او بنگلدیشی هم چلیگی. که نقد نوی قسطونه راکی، که هغه نوی پورونه راکی، او چرته که هغهم نشتا نو بیا زاړه بوټونه، کوټونه، کمبلې او بالښتونه راکی. خدا خدای د پاره رایې خامخا کی، رایې خامخا کی او ګټي ثوابونه. ناامیدم چرته پرې نږدی، ممو استوی خالی لاسونه. حق مولا. ماوه ای مشتر وزیر اعظم، ای خانه خرابی، خیرات و زکات خو په غریبان و مسکینان رو بنده کیگی. ستاسو خود دولت ده حساب و تله ده، تاسو سنگ خیرات غواره، تاسو تا مونگ سنگ خیرات درکو. و ای مونگ ده زن ده پاره نه، ده خپل و عوامو ده پاره غوارو، اغوی خود غریبان و لامزدوران دی. توبه توبه توبه، دا اوس تاسی حکمرانان یو کس تاسو دخمنان.
ای مایکل سیب، صدر تو وایم، زما خپل زړګی د دوی د لاسه دی ټوټی ټوټی دی. آخه ما ته به یوه ویزا نه راولګوې؟
ویزا؟ د کوم ځای ویزا؟
کدا کینیڈا وی، کدا لندن، کا آسٹریلیا وی، کا واشنگٹن، بس چی چرت تی حل تزیم اغس خوائی وی رازا چی یو جوڑا کو جنگڑا پا لندن کی.
اے خانہ خرابو، کا بادشاہ است کا گدا، کا وزیران است کا فقیر، ٹولا دا یورپ او امریکا خوبو نوی نی چی تاسو ٹولا لار شئی، نو دا ملک ناپرسان با سوک چلوی، دا دی خدمت با سوک کوی، خو تاسی وای است چی خپل وطن مور دا او دا نور وطن میره دا، نو تاسو دا مور پریگ دا او میره تا ولی زی کنا.
اے مایکل خانہ، ستا قربان شم چی مور دی توپک دربانی راوالی او پلار دی کلاشنکوب، نہ دی کار تا پریک دی نہ روزگار تا، نو انسان مجبور شی میرے تا بزی.
نو 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 ویزا، نو پاسپورٹ، نو نیشنلٹی، نو گرین کارڈ. ظالمان رو دلتا ویزا واخلی دو نوکرائی دا پار چی مونگ مزدوری کو، مونگ ٹیکسی چلو، التا چی راشی نو توپنچی چلوی. نو ویزا، نو گرین کارڈ، مونگ پا غزڑو پخیمانوی او تاسو نوی غواری.
اے مائیکل خان، اے مائیکل خان، ستا قربان سم، ستا بلادی زواخم، بس ایک ویزا، ایک ویزے کا سوال. مورو پلار میتی مان دی، دعا بدر تو کی، دعا مینا سواری آکا گھان دی، حلوا بدر تو کی.
او مائی گاڈ، مائی کتے پس گیا، زما دا خیالو چی صرف حکمرانان خیرات خوار دی، دا خوائی چی سنگ زنگل آگرنگ چگالان. گورگن، مسٹر گورگن، یار کٹ کمائک، کنی دغه رپورټر خو به مو پوز در پی کی، و ام کٹ کمائک اینڈ سٹارٹ دی بائک.
نو گرانو او د خیرات په انتظار ملګرو، دا وخت زموږ سټوډیو ټینشن تی گډبډې شن ترا غلې دے، خاغله پیر پریشان علی خان غمجن. کڅ غم لری یا ګروم، پریشانی لری یا ستومانی، نو ټلیفون راواله او ډایل کې نمبر 000000 شونه شونه شونه، او وکړی د د کرامات نه استفاده، او ورکی د نوټونو یو دسته.
پریشان علی خان صاحب، ته د ازما پریشانی پریږده، د خپل پریشانی را ته بیان کړه. داستانم پریشان غمجن ولی دی
چې وی خواته رینجر شي، بلی خواته سټینګر شي، په دوو زرو د اوبو ټریکټر شي، په کور کې میږي مچان مچر شي، ملیریا او ټیمپریچر شي، کمپوډر دی ډاکټر شي، او ډاکټر بیچاره ډرایور شي. نو زمانم با پریشان علی خان غمجن نه، سه شادمان علی خان شتمنوی. بند که تلیفون ده زرگی داره، باب غمجن طول تارونه دیره و چیرل کردی خراب شسته ده جنه.
پریشان علی خان غمجن صاحب، ظلمی توتیه توتا دی، بڑو گئی میں زریا زریا دی، کچن میں پٹاٹیا پٹاٹیا دی، بس بلو ندی، ٹیکسو ندی، دا بجلی بل، دا گیس بل، دا ٹیلی فون بل، دا اوبو بل، چوکا میارا.
میٹر بند که کنا، دا وابری والا سر کنکشن جوڑ که، دا گیس والا سر کمیشن جوڑ که، دا اوبو والا سر کرپشن جوڑ که، او دا ٹیلی فون والا سر ریلیشن جوڑ که. او خوب پام کوا، اے پام کوا پلیز، چی چا تا اونا وای چی دا سلوشن ما در خود لیو. او پام کوا، پا خواه خوب دیوالون غو گونه در لود، نن سباری دیوگانی هم غو گونه لری. او پام کوا چی حال چا تا اونا وای، او پام کوا ظالم، بس پام.
دا باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري.